ګران اوریدونکو، نن د ډیوه ریډیو شپه په خیر خبرونه پیل کوو. د ستاسو د خیر راغلی نه ستړي مشي نه سلامونه او احترامونه. او نن څنګه چې زمونږ د دې خبرونې یو داسې موضوع ته مونږ راوړو، هغه دا چې یا خو د پښتنو په دودونو دستورونو باندې د ژوند جواک په تور طریقو باندې او ورسره د پښتو ژبې په روزنه باندې، د پښتو د ژبې کې کوم ادب دی په هغې باندې، د پښتنو په کلتور باندې. نن یوه ځانګړې موضوع ده، او هغه ځانګړې موضوع دا ده چې د پښتنو چې کله ځان ته خپله بچی وه د یوسف زو په سوات کې، د سوات سټیټ چې و کله، او په دغه سوات سټیټ کې سلور ضلع، یو د کوهستان یوه اتپل کې پنځه ضلع، شانګله او سلور وبخه، شانګله، سوات، بونیر او کوهستان، دا د سوات سټیټ و. نو په دې سوات سټیټ کې د قانون د لارې چې د هغه سټیټ څومره د ډسپلن د لارې چې د تنظیم د انتظام د لارې د عدالت د لارې چې کومه ستاینه دغه کېږي، د هغې سره سره یوه د ستاینې بله غټه خبره د دغه سوات سټیټ په خصوصي توګه چې کله بیا والي صاحب یعنی د میانګل جهان زیب اقتدار واخیسته، نو بیا د سوات د سټیټ په ترقیب باندې لاس پورې کړو، او د پښتو ژبې روزنه هم کړې ده په دغه سوات سټیټ کې. د عدالت ژبه چې وه سرکاري ژبه چې وه دا پښتو وه، او په عدالتونو کې به لیکل کېده هم په پښتو ژبه، دغه چې څومره به کاروایي وه په سکولونو کې هم ویل کېده. خو په دې سره سره به موږ دې ته هم هغه ګورو چې د پښتو ادب په کې څونه ترقی کړې ده. نو زمونږ سره زمونږ اومنن د ډیوه ریډیو میلمه دی چې محمد علی دیناخیل صاحب د برسوات، او د برسوات کې چې کوم د افضل خان لالا ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج دی په مټه کې، د هغې د پښتو ډپارټمنټ کې دی، خودنه کې استاد دی، لیکچرر دی، او اوس د پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر هم دی، روان دی د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نه په ژبو کې، دغه هم کوي، خو ایم فل کړی دی، او د ایم فل د پاره چې کوم د سوات د ریاست خدمت د پښتو ژبې او ادب په اړه دغه مونږ موضوع یې خېده. دوی په خپل کار هم کړی دی، خپل تحقیق هم پرې کړی دی. محمد علی صاحب، تاسو ته په خیر راغلی وایو.
ډېره مننه بیروز خان صاحب، ډېره مننه دي
ستاسو، ډېره مننه. او د ریاست سوات د دور قصې ته ځو، غواړم چې ستاسو نه واورو چې تاسو په دغه خپل ریسرچ کې، تاسو اوس د پی ایچ ڈی لپاره هم دغه ټاپک کې خېده، دغلته د پښتو چې کومه شعبه ده په دغه کالج کې، په هغې کې خودنه هم کوئ، نو د خپل سفر هم راته ووایي، او اوس دغه هم ووایي چې تاسو د ریاست سوات په اړه باندې څومره معلومات راجمع کړي دي چې زمونږ اوریدونکي هم واوري، ځکه چې دا به ورته یو ځل بیا ور یاد کړو چې دا واحد داسې ریاست وو چې له دې سرکاري ژبه پښتو وه. ښه،
ډېر مننه بیروز خان صاحب چې تاسو ماته د خپل ریسرچ د نورو مینوالو سره د شریکولو موقع په لاس راکړه. زما لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، ما خپل د ایم فل مقاله د ریاست سوات په پښتو ادب باندې لیکلې ده. بنیادی طور دغه مقاله ما په انګریزي ژبه کې لیکلې ده. دغه ټاپک دا دی چې سولوشن اف پښتو لټریچر ان سوات سټیټ، یعنی په ریاست سوات کې د پښتو ادب ارتقا. په دغه کې د ریاست سوات په تاریخ باندې ما هم بحث کړی دی، بیا په ریاست کې چې پښتو ژبې او ادب ته کومه وده ورکړل شوې وه، یا د ریاست د حکمرانانو چې د ژبې او ادب د ترقۍ لپاره کومې هلې ځلې کړې وې، او دلته چې څومره ادب چې دی په هغه ریاستي دور کې تخلیق شوی، نو په دې باندې زما د ایم فل مقاله ده. او دغه رنګ اوس زما د پی ایچ ڈی ریسرچ دی، نو هغه په سواد کې چې د 2012 پورې څومره ادب تخلیق شوی دی او کوم چې مطبوعه یعنی چاپ ادب دی په هغې کې تهذیبي او ثقافتي توکي لټول شي. دا زما د پی ایچ ډی مقاله ده. او په لنډو ټکو کې زه به داسې ووایم چې د سواد پښتو ادب او د سواد کلچر د دې تهذیب ثقافت دا زما ریسرچ انټرسټ ایریا ده. نو لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وی چې سواد چې دی نو دا د پښتنو په تاریخ کې یو ځانګړی هغه جزا ریاست و په کوم کې چې پښتو سرکاري ژبه وه، دلته کې د عدالت ژبه وه، د دربار ژبه وه. نو لږ به مخکې لاړ شو چې یاره ریاست سواد څنګه په وجود کې راغلی، مختصر خبره په دې باندې وکړو، بیا به د سواد هغه پښتو ادبي خدماتو طرف ته راشو. داسې به صحیح
سمه ده؟ بالکل سمه ده، بالکل سمه ده. خو دا یو وضاحت هم غواړو چې تاسو خپله مقاله چې کومه ده یا دغه ریسرچ پیپر دی تاسو په انګریزي ژبه کې ولې لیکلې ده؟ مجبوري وه، ګنې دا د پښتونخوا نه یا دغه ځای نه چېرته بهر به چاته ښودل کېده، مجبوري وه چې په انګریزي ژبه کې، که نه قدم لګ راته د پښتو په ځای مولي په انګریزي ژبه کې کړی ده.
حاجی زمنګ زه چې د کومې شوبې نه خپل ایم فیل می کړی ده یا کومه پی ایچ ډی کوم د پاکستانو ژبه شوبه ده.
صحیح،
بنیادی طور د دغه ډیپارټمنټ داغو په رولز کې دا دي چې تاسو خپل مقاله د ایم فیل پی ایچ ډی تاسو په دریو ژبو کې لیکلی شئ، یا خو تاسو په خپل مورنۍ ژبه کې، یا په انګریزي کې، او یا په اردو کې. نو ما ته یو څو ملګرو دا مشوره راکړه چې که ته اول خپله دا مقاله په انګریزۍ کې ولیکې نو زیات خلک به یې ولولي او زیات خلک به ترې استفاده وکړي. د بنیادي یوه خبره په کې صرف دغه وه چې ما په دې غرض چې لږ زیات خلک دا مقاله ولولي نو ما په انګریزۍ کې ذکر
کړي، او د پښتنو نه علاوه نور خلک هم پرې پوه شي. ښه،
بالکل جی، بالکل جی، په دغه سوچ باندې.
ښه، خو د دې به پښتو ژباړه کوي؟
پښتو ژباړه به بالکل کوو، چې پښتو ژباړه به کوو.
ښه، سمه. اوس د ریاست تاریخ ته ځو. ښه، او زمونږ د اوریدونکو ته به زه به اوریدونکو ته پکې دا ووایم چې زمونږ د ټلیفون لاینز چې دي ستاسو دپاره خلاص دي، تاسو کولای شئ زمونږ سره په دې خپرونه کې برخه والی، زمونږ د میلمانه که پوښتنې لرئ، که کومه تاسو سره کومه د سواد په اړه، په د سواد سټیټ په اړه باندې، یا په سب د دې سره تړلې موضوع، په د موضوع سره تړلې کومه خبره وي، شریکولی شئ را سره. ښه، محمد علي صاحب.
د یوسفزو د سواد ریاست نه بلک د ریاست د جوړېدو نه بلک وړاندې تاریخ ته لاړ شو، کوم وخت چې یوسفزي سواد ته راغلی دي. د یوسفزو سواد ته د راتګ صحیح نیټه چې کوم ده نو هغه په تاریخي حوالو کې د هغې داسې واضحه تاریخ نه دی معلوم چې یوسفزي کله راغلی دی، خو د اندازې مطابق موږ دا ویلی شو چې یوسفزي سواد ته د 1515 او 1530 اسوی په منځ کې راغلی دی. کله چې یوسفزي سواد تراله نو دلته کې دیو خپل هغه قبایلي روایتو مطابق چې کوم دی نو خپل ژوند تیرو، او په سواد کې دیو څو باقاعده ریاست یا حکومت تر کافي وخت پورې جوړ نه کړی شو. بیا په لومبی ځل باندې چې په سواد کې د یو معمولی شان ریاست د جوړېدو کم دغه موږ مخې ته راځي نو هغه د سید اکبر شاه دور دی چې د سیدو بابا چې هغه په اخون سواد باندې مشهور دی، هغه په دور کې، هغه په زمانه کې هغه د سواد د حالاتو مطابق چېرته دلته کې اړې ګړې سیوا شو نو هغه ضرورت محسوس کړ چېرته په سواد کې یو بادشاه پکار دی، یو باقاعده ریاست او یو حکومت پکار دی. نو د سواد خلک چې د دې حالاتو نه د هغه وخت د تاریخ نه د دې نه دا معلومیږي چې د سواد خلک د یو بل منلو ته تیار نه و چې په سواد کې یو سړی بادشاه شوی وي. د دې د وجه نه سیدو بابا هغه دا مناسب وګڼله چې یاره د بهر نه یو کس راولي، نو هغه د سیتانې نه د سید اکبر شاه چې دا د پیر بابا په اولاد کې راځي نو دی راوستو په 1849 کې، او دې د خپل وفات پورې د ده وفات شوی دی په 11 مئی 1857 کې. نو دې د 1849 نه د 11 مئی 1857 پورې دې په سواد کې بادشاہ و، او د یو حکومت دې دې کې جوړ کړ چې د هغې صدر مقام چې دی نو د سواد غالیګې یو کلی دی د مینګورې نه مخکې. ندای ولا صدر مقام جوړ کو او په سواد کې د 1849 نه د 1857 پورې په دې منځ کې بادشاہي وکړه.
یعنی د 1800 یو کم 50 نه ترمن اته کله جوړیږي؟ ها
جی جی اته کله. بالکل.
ها
بیا د د مرګ نه وروسته بیا کوم مستند تاریخونه چې دي هغه چې کوم پاره کې مطلب دا دی چې د مستشرقینو تاریخونه دي یا کوم آزاد ریسرچ شوی دی نو هغه دا وایي چې په دې منځ کې د 1857 د 1850 تم نه وروسته په 1871 کې او په 1875 کې دوه ځله سیدو بابا د خپل مشر زوی میاګل عبدالحنان د بادشاہ جوړولو لپاره کوششونه وکړو خو هغه ناکام شو. نو دوه ځله دا کوشش کړی دی چې یاره زما چې کوم مشر زوی دی میاګل عبدالحنان چې دی بادشاہ جوړ شي خو هغه ناکام شو. دا هغې نه وروسته بیا د څه داسې کوشش نه دی کړی چې یاره څوک دې بادشاہ جوړ شي او دغه اړی ګړی چې کوم دی نو دا بیا تر کافي وخته پورې روان و او اخر کار چې بیا کله د سواد خلک یا د خصوصي توګه د سواد د سین د خی غاړې خلک چې کوم دی نو هغه چې کله د دیر د نواب د عملو او د دین ډیر زیات تنگ شو نو هغه په هغه وخت کې بیا سنډاکی مولا یو بل کردار د سواد په تاریخ کې راخره کیږي. هغه ته نور مطلب درې چې خپلې جرګې وکړي چې یاره مونږ ته یو بادشاہ پکار دی په سواد کې حکومت پکار دی چې یاره د بهر خلک په مونږ کمې حمله کوي چې د حملو مخنیوي وشي. نو په دغه سلسله کې دی بیا یعنی په سواد کې داسې په خپل یو سړی بیا هم داسې رامخه ته نه شو چې هغه د سواد بادشاہ شوی او دی بیا د هغه سید اکبر شاه کوم چې د پیر بابا په اولاد کې دیو په 1857 کې 1850 تم کې راوستل او په 1800 یو کم تل وختم کې دیو کا اوسه
یو کم 50 تم کې
هغه په اولاد کې جی جی 1850 تم کې
جی
نو دا هغه په اولاد کې یو بل کا سید عبدالجبار شاه نومیږي دای بیا د ستاره نه راوستل او د په 4 اپریل 1915 کې د یوې جرګې په ذریعہ چې کوم دی نو د سواد بادشاہ منتخب کې شو. نو د 4 اپریل 1915 نه واخله تر 2 ستمبر 1915 پورې د سواد بادشاہ په دې منځ کې د بیا د خلاف سړې خبرې مخې ته رالی او یو باندې کې بنیادی خبر دا و چې په د باندې دا یو خبره مخې تر لاله چې یاره دې چې دې نو دې د قادیانی مسلک یا کوم ډله چې و چې دا غیر سره تعلق لري نو لہذا یو جرګو شو چې دې زمونږه بادشاہ کې دې نشي او دا جرګې نه رسو د ته یو چې رتا ته زمونږ نور ضرورت نشته. نو یو د سواد یو تاریخ د هغه وخت یو تاریخ چې کوم دی هغه دا خبره یو منظوم تاریخ دی نو دا خبره داسې لیکلې ده یو ملا شلو وارد د هندوستانه دا ملا د مامډیری واوره مانه چې اے خلکو ستاسو شاخ او قادیانه دی دا احوال معلوم ټول ما ته پخوانه دی چې ملا د سنداکۍ پر خبردار شو مخالف هغه د شاه عبدالجبار شو. نو دغه رنګ عبدالجبار شاه چې نو دی په ستمبر 1917 کې یعنی په 1910 کې دی د سواد د بادشاہۍ نه دی معزول کړی شو دی د سواد نه وویستو. نو چې کله دی د سواد نه وویستو نو بیا یو بله جرګه وشوه چې یاره مونږ ته د سواد خپل یو بادشاہ په کار دی نو هم د دغه ستمبر 1910 په دغه دور کې د ستمبر د میاشتې په 3 هفته کې بیا یو جرګه وشوه او میاګل عبدالودود څوک چې د سیدو بابا خون عبدالغفور دغه نوسی دی دغه په اولاد کې دی نو دی په 1910 کې د سوات بادشاہ کو او دی چې کوم دی په باقاعده توګه بیا د لومبی سړی دی د سوات چې دی د سوات د ریاست بادشاہ شوی دی. د د بادشاہی هغه چې دا هغه د 12 دسمبر 1915 پورې غځېدلې ده.
مدلی صاحب د بادشاہ صاحب په بادشاہی باندې خبرې کوو. زموږ سره یو اوریدونکی د ایران نه ملګری شوی دی دغه د پښتون ملول تاسو خپله خبره یې روي. موساجان تنها، موساجان تنها دي ديرنا بخير موساجان.
خير جنسي صدي روسا محترم تاتا ومحمد علي صاحب تاول ديوية طول كاركون كو أوريدن كتا سلامونا ونيكي لوام.
وعليكم السلام، ستري مشي بخير راغلي.
جور وسا يمان دي كبل سا پښتنه خو مې د محمد علي صاحب ته دا د بیرو صاحب محترمه چې دی نورې خبرې خو تیچ په پښتو کې زما تعلق د افغانستان روښانه کړمه شمار و عدد په اټار او په
ما ورته په یو لږ شانته فتح ورکړه نو هغه خپلې خبرې ټیک کړي. هغې دلته کې یو چل شوی دی دا د پاکستان د خوا پښتنو سره دغه یو لوبه روانه ده چې خپل ورسره دوه دوه درې درې قسمه او رقمه د پښتو شمیر شته، خو دا د اردو په ډیر زیات اثر د لاندې یو دا درسره منم او ستاسو د پښتنې هم ډیره مننه کوو. ښه، تاسو خپله خبره وکړئ موساجان صاحب.
ډیره مننه، ښه ورځ درته غواړو بیرو صاحب محترم، تشکر په مخه مو ښه.
ډیره مننه. ښه، زه محمد علي صاحب دغه خبره درته یادم کړه او ښه تاسو ویل چې بیا.
ډیره مننه موساجان تنها صاحب، زه هم کوشش کوم خو بعد داسې عادت شوي نو لکه مطلب دی چې بیا رانه خبره.
خیال وته نه، خیال وته نه، او خو دا شعوري طور داسې په کار ده چې مونږ د خپلې پښتو شماره وایو.
جی
نو د بادشاہ صاحب بادشاہی د یو کم 50 پوره. ښه،
د 12 دسمبر یو 1900 کم 50 تم پوره شګم ده. نو دا د میګول عبدالودود چې په عام طور په بادشاہ صاحب باندې مشهور ده، دا د زده بادشاہی ورځی وي د 12 دسمبر 1900 کم 50 تم پوره.
او ښه، او د چې به د بادشاہ لقب کوو مولوی صاحب، نو د بادشاہ لقب پی د برتانیا حکمرانانو وای چې بن کو، ځکه چې بادشاہ خو چې یو دی هغه په انګلند کې دی، نو بیا به دته هم والی ویل کېدل افیشل، یعنی سرکاري طور.
سرکاری طور چې څومره خط و کتابت یا د دیو د برتانی حکومت تر منځ کوم معاهده شي، نو په هغه کې ته بادشاہ نه دی لیکلی. پاره کې ته رول را سوات نه د سوات حکمران لیکل شي دی، خو هغه خلک د دې خبرې سره دومره زیات عادت شي او دومره زیات مختشي چې هغه بیا هم د بادشاہ صاحب د
خبره کوي. خلکو خو جرګي خو ځان ته بادشاہ ټاکلې وکنه. او
بالکل، جرګې ځان ته بادشاہ ټاکلې وکړه. هغه چیرې بادشاہ یې د برتانیې حکومت تر منځ چې کوم یو اګریمنت شوی دی، کوم معاهده، نو هغه کې دا خبره و چې د بادشاہ نه دی او سره هغه باندې متفق شوی هم دی. خو خبر دا و چې خلکو چې کوم دین خلکو د بادشاہ ویلي تر اخیری وخت پورې ته بادشاہ ویلي.
بالکل صحیح، بالکل صحیح. او د دې یو مثال به زبل ویم چې بادشاہ خان چې کوم دی، خان عبدالغفار خان، کله چې هغه په اوتمانزو کې د جلسې د صدارت لپاره دغه نوم و چې ورکړل شو، او چې دغه جلسې صدارت پوه کې، نو خلکو وګڼل چې کنه دی د خلکو بادشاہ شو، او دغه ورځې نو د خلکو بادشاہ خان ویل شروع کړي. ښه، د بادشاہ صاحب دور چې دی په دې باندې هم لږ خبره کوو، نو بیا به راشو د والی صاحب دور ته، ځکه چې د بادشاہ صاحب دور کې به هم اړې ګړې وو، ځکه مل سو توی ډلې پرې ډېرې وې، خو بادشاہ صاحب باره کې دا دي چې هغه سخت وو، هغه په ظلم حکمرانی کړې ده، د هغه په بادشاہی کې دومره یعنی ترقی نه وه. خو د دغې سره سره که په دغه باندې هم لږ ډېره هیسټري ووایو، نو بیا به راځو که خیر دی والی صاحب دور ته، بیا دا نورې خبرې به کوو.
نو تر کومه حده چې دغه په دور کې د ترقۍ نشوالی دی، یا کم بنیادي سهولیات، یا د تعلیم د دې کمی دی، او وروستو د والی صاحب په وخت کې دغه څیزونه زیات شوي دي، نو د دې موازنه به مونږ که د بادشاہ صاحب او د والی صاحب د دورونو تر منځ ونه کړو، داسې وکړو چې یاره د بادشاہ صاحب د دور نه مخکې دور چې کوم کم ته چې د پښتو دور وایي، کوم وخت چې ریاست نه و جوړ شوی، او بیا د بادشاہ صاحب دور، نو که د دغه دوه دورونو موازنه مونږ وکړو مونږ ته به بادشاہ صاحب دور بیا هم ډیر حق کار
شي.
دغه وجه دا ده چې د بادشاہ صاحب د دور نه مخ کې لکه دلته کې د تعلیم هم داسې سبا قاعده نظام نه و، بلکې سکولونه سره و نه. بادشاہ صاحب لومبه سکول چې دی نو په سوات سید شریف کې چې هغه په 1920 کې چې کوم دی نو اولنې سکول پرانسته دی. دغه رنګ بیا وروسته سکولونه ټیک د دوره خو ډیر شوي نه دي، خو نه کومه موازنه د هغه پښتو دور سره وکړو بیا هم د په دور کې هم په تعلیم کې پورا چې کوم دی نو دغه شی دی. بل یو بنیادی چې هغه به مونږ ته وروسته راځو په تفصیل سره په خبره کوو چې د بادشاہ صاحب په دور کې کوم بنیادی کار هغه د پښتو په حواله باندې کړی دی نو هغه بنیاد بادشاہ صاحب یې خوده دی. روستو والی صاحب چې کوم دی نو هغه ته بیا ټیک د ترقی ورکړې ده، خو بنیاد بادشاہ صاحب یې خوده دی چې هغه پښتو د خپل ریاست سرکاري ژبه ګرځول ده. نو دا بنیاد چې دی دا بادشاہ صاحب خو دی دی هغه په خپل چې کوم دغه سوانح حیات لیکلی شوی دی، محمد اصف خان چې کوم دغه سوانح لیکلي نو باغې کې بادشاہ صاحب وایي چې یاره زه چې کله بادشاہ شوم نو ما پښتو د ریاست سرکاري ژبه کړه. خو په دې کې یو خبره ده چې میګول عبدالودود یعنی بادشاہ صاحب چې دی دی په 1910 کې لکه څنګه چې موږ مخکې وی دی په 1910 کې بادشاہ شوی دی. خو کله چې د سوات ریکارډ د هغه وخت چې کوم په ارکایوز کې دی یا د سټیټ ریکارډ دی کوم چې محفوظ دی نو هغه ریکارډ چې ما ولټو نو په هغه ریکارډ کې په لومړي ځل په د عدالت چې څومره ریکارډ دی ریجستري دی یا د محکمه مال یا چې مطلب څومره نوري فیصلې شوې دي نو هغه چې کوم ریجستري کوم ریکارډ چې موجود دی نو په هغه کې په لومړي ځل په جون 1910 کې پښتو چې دغه هغه مونږ ته د سرکاري ژبې په هیڅ په ريجسترو کې لیکلي په نظر راځي. د جون 1910 نه مخکې بلکې په جون کې هم په بازي ريجسترو کې 20 جون دی، په بازي ريجسترو کې 20 جون دی، د دې نه مخکې په 6 جون 1910 باندې په دې ريجستر کې فیصله خبرې دا ټول په فارسي کې لیکل شوی دی او 20 جون 1910 نه دې خو چې څومره بیا خبرې لیکل شوی دی په دغه ريجستر کې نو دا په پښتو کې بیا لیکل شوی دی. نو د دې نه دا پته لګی چې بادشاہ صاحب چې څنګه په 1910 کې بادشاہ شوی دی نو هم په دغه وخت کې چې کوم دی نو د فوري تور پښتو سرکاري ژبه نه ده ګرځولې، خو دا رستو بیا چې کوم دی په 1910 کې یا کې دی چې د مخکې حکم کړی خو لکه په دغه نه مخکې چې څومره ریکارډ دی
د بادشاہي جوړېدل او د بادشاہي جوړېدل او عدالت جوړېدل او دربار جوړېدل دا خو به هم دی به هم وخت اخستې ځکه چې د پښتو د ورچ تاسو وایي الته کې ویښونه هم مستقل بنو په دې به خبره کوو. تاسو به خبره یې روي خپل نظم سره محمد اګل صاحب د سعودینو ټلیفون کړو صرف سلامونه راته ویلي دي تاسو ته هم او سبزلی د ملاګورو نه ټلیفون کړی دی د ملاګورو د سبزلی صاحب په خیر
السلام علیکم جی
وعلیکم السلام
ملاګورو نه سبزلی خبرې کوم
خیر راشي خدای مو راواله
خوشاله چې ډیر مننه پس تاسو چې کوم پروګرام دی دا خو ډېر زیات ښایسته دی او ډېر ښکلی پروګرام دی او ډېر خلک یې په شوق باندې اوري. دا دلته معمولي داسې لږ شور پرې راځي حالانکې لکه ریډیو باندې معمولي لږ شور راځي که نه هلته ځای څه خپل کشف ته یا لږ سیټه دی یا غرونه دي
مستقل
په شوق باندې اوري
مستقل شور پرې راځي که کله کله شور وي سیمه ده دا اخوا ننګرهار په نږدې ده کونړ په نږدې ده شلمان او دغه په برخه کې
شلمان په
پکار دي چې دا کونړ په لنځ دی کنه ان شاء الله. مودلی صاحب نو تاسو تر اوس ماغې خبر ته راځو. باچا صاحب بنیادی خیر او بیا دغه چې د باچا صاحب په دور کې یوازې دانه چې دغه تاسو د سکول د 1920 سکول جوړول دویشتم تاسو وی کنه دریشتم دویشتم سکول او بیا داری چې په مستقله توګه د پښتنو د دغه یوسفزو ویش چې دا څومره ګران کار په دیو چې د پښتو دور کې به زموږ مشرانو براته قصې کولې. نو زما خدای بخلی زما پلار چې کوم دی هغه ماته وی چې زه لوی سړی وم چې کله زمونږ دا کلی بیا بدل شول په هغه کلی باندې بیا چې دې کلی ته راتلو نو وی چې کله دا مستقل ویشونه وشول پاخه ویشونه نو وی ماته یاد دی وی ماته یاد دی خو ښه په دغه باندې خبرې کوو. نو تاسو ته راځم او ګران اوریدونکو ته به دا ووایو چې تاسو د ډیور ریډیو سره ملګري یئ. نو کوی چې وړه شانتې دمه به والو سو سیکنډه او د دمې نه پس راځو. تاسو ته ټلیفون لاینونه هم خلاص دي, میلمه هم ستاسو ته حاضر دی چې جوابونه درته وي. راسره اوسېږئ.
که غواړئ دې خپرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
گران رودن کو تاسو د ډیور ریډیو سره ملګری او نن شپه په خیر خبرونه کې منګ د سوات سټیټ د ریاست سوات چې پاغي کې پښتو سرکاري ژبه او د پښتو ژبې د پښتو ادب څنګه روزنه شوې ده. زما همکار غالبن ماته عادل کاکړ د مسلم باغ نه راځي چې ټلیفون واخلو. عادل کاکړ صاحب په خیر؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیر؟
نسب څنګه جوړه؟
زه خیمه خپل لوي
زما خو پوسټاري چې دا والی سواد چا صاحب د دې دا کوم ځای کې پایتخت خبر شي کوم ځای وو ساس پاتې دي دا غو کلاګي یا دا شنور دا وي برګنی یا د دوی دا شته اوس کنه کوم ځای دي
سما دا د بم درته وایو ته سواد ته چرته نه تلې
نه شانګلی ته تلې او د
شانګلی ته چتلې شانګلی ته یو کډری شم پسواد په ورغلې خو که پسواد نه ورغلې نو بیا به په په د هزاره سایډ باندې بتلې غنی بیا په بونیر ورغلې دا ټول تورغر په طرف چتلې خا دا تورغر په طرف چتلې نو دا به تاسو بیا د سي کډلې شي چې نو پوري د منسری د لارې تلې کنه بونیر نه تورغر ته وډېدلې وای څنګه مکرې
منسری د لارې
خاصه ماده نو منسری نشتا شانګلی ته تلې نو را شانګلا او دغه شانتی ورسره بونیر دا کوهستان او دا سوات چې موجوده سوات ضلعه ده دا ټول د سوات ریاست وو. خو محمد علی صاحب بر پاغې جواب وي زموږ سره څوک بل راغلی دی محمد دی د دیر نه په خیر او د دیر د دیر د نواب هم پکې دی راته خبر وکړي. محمد صاحب په خیر؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بیروس تاسو ته او تاسو میلمه ته او نایت صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه.
زه ټولو طرف نه ته ډیر ډیر وعلیکم السلام. ستړی مشي ستړی مشي
مهرباني. دا خو زما خو دومره نالج نشته دی دې باره کې خو بیا مې سي او عام شان پښتنه لرم د دې تاسو دې میلمه نه کنه یا تاسو دواړه به خیر دی دغه کوي لکه دا خو لکه ځان له سټیټ وکنو دغه کم ډیسټریکټ چې تاسو یاد دل کنه لکه صرف د دیر اپر او لور نه بغیر
او د دیر خپل نوابي واخه
ا دیر کې خپل نوابي غم یو قسم ځان له یو سټیټ
او بالکل ځان له سټیټ وو خو د اغه سرکاري جبا سرکاري دغه چې کوم واغه فارسي وو او د سواد چې کوم دی اغه پښتو واخه تاسو کوم پښتنه لګوله
نو دا چې لکه د سواد وادي چې کم دی نو هغه لکه یو ډیر فری هند نه ورکلی لکه کته کنه لکه اوس خو زمونږ ملک دی لکه مونږ پی خخه پکیږو پاکستان کنه خو چې د مخکې نه لکه دا سی دغه نه شوی لکه ډیر فری هند نه ورکو لکه او هغه چې کم دی نو ډیر نرمي وخوره کنه پاکستان لکه تسلیم کو نو سواد د سواد والی چې کم نه یو قسم للارې لکه د غکله آزاد کله کنه دغه ته کولا او کله بیرته نو په دیر باندې لکه بیا غور رالل که نه لکه د دیر خلکو خو لکه پاکستان نه منودو یو قسم د دیر نواب هم نه منودو د سوات خلکو هم نه دغه کاو لکه د سوات خلکو هم په خپل حال باندې لکه خوشحاله واغو خو لکه د سوات والی چې کوم دی نو هغه لکه ورسه تسلیم کړو که نه خبره ورته دغه کړه په دې باندې دې لږ بحث وکړي په دې خبره باندې
سمه ده بالکل سمه ده ښه
ډیره
مهرباني ستاسو عادل کرکټ مو سره ټلیفون هغه مونږ اخیستی وو ښه مولوي صاحب تاسو ته راځم
جی دا عادل کاسی صاحب چې کوم پوښتنه ولرله چې را د والیانو کوم فیملی یا دا او چې کوم نور خلک دي
دغه پوښتنه داسې وکړه اوس یې مسوک کوي چې ګندې نو کورنۍ هم شته ځایونه هم شته
او جناغو د سواد منګور چې کوم مرکزی ښار دی منګور دغه سره خوا کې درې کیلومتره کې سید شریف دی کوم چې د ریاست سواد دارو حکومت هم او د ډیسټریک سواد چې کوم دی دغه هم مرکزی دفتر دی هلته کې نو هغه کې دغه بنگلې کورونه او دغه خاندان خلک هغه کې آباد دی او هغه کې اوسیږي
او پاکستان په سیاست کې برخه هم اخلي د بلوچستان د بلوچستان گورنر پاتې شو میا ګل
اورنګزیب د بلوچستان گورنر پاتې شو کوم چې تیر کال بیا وفات شوه دا د بلوچستان گورنر
دغه یو د والی صاحب یو نو سې چې کوم دی عدنان هغه هم د قومي اسمبلی غړی یو ځل پاتې شوی دی اسفندیار باچا ذاتی ملګری مو هم وو ډېر ښه کس وو هغه هم د صوبې د تعلیم وزیر پاتې شوی وو نو اوس چې کومه ده د والی صاحب به دا ووایو چې ورندارې د کنګورې ده مسرت احمد زیب
انګور
چې ده هغه اوس هم د قومي اسمبلی غړی ده او د دغه کورنۍ په سیاست کې د پاکستان په سیاست کې فعال رول دی خلاص نو د دغه محمد دغه خبرې ته پکې هم راځو چې ګندې والی صاحب لاره خلاص کړه د دیر نواب خو هغه په زور وړلې وو هغه هم یو قصه ده دا چې کله پاکستان دغه فیصله بیا کړی وي نو چې کله پاکستان ملک مضبوط شو حکومت مضبوط شو نو دا چې کوم پرنسلی سټیټس بوته کېدل یا دغه شانتي آزاد ریاستونو هغه بیا نه پرېښودل ښه نو د بادشاہ صاحب هغه دور ته راځو چې تاسو وایه په 1910 کې وړمبنې لیکنې په لاس راځي
جی 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 نو هغه په 1910 کې په سرکاري ریکارډ کې چې دی نو هغه پښتو د سرکاري ژبې په هیڅ پنګه په نظر باندې راځي او دا دغه ځنه چې دا ریکارډ بیا شروع شي نو د ریاست سوات مرجر یا ادغام چې دی نو دا په 1901 کې شوی دی په 1901 کې شوی دی خو پښتو بیا د 1904 پورې په دغه سرکاري ریکارډ کې بیا هم چې بیا دلته کې ضلع جوړ شوی وه بیا والی نه و بیا کمشنر راغلی و ډپټي کمشنر و دلته کې خو بیا هم هغه رجسټر چې کله ما وکتې نو په هغه کې د 1904 پورې پښتو لیکلی شوې ده او د څلورم جون 1904 اویایم باندې پړومبي ځل بیا موږ ته اردو په نظر راځي تر دغه وخته پورې چې ګمدی نو بیا هغه پښتو لیکلی شوی ده نو مطلب دا دی چې بیا سټیټ ختم شوی هم سټیټ بیا پاکستان کې بیا مر شو دلته کې بیا ډپټي کمشنر راغی خو بیا هم پښتو د هغې نه یو 15 کال وروسته بیا هم پښتو سرکاري ژبه وه نو بیا په هغې کې واضح داسې څه نوټیفیکیشن یا دا څیزونه خو په نظر نه دي راغلي چې یاره پښتو دې اوس نه لیکلی کېږي اردو دې لیکلی کېږي کېدای شي شوي بږي خو زما لاسته څه نه دي راغلي خو صرف هغه رجسټر وکړي بیا چې کوم دی نو د پښتو په ځای بیا اردو کې هغه
دا به هم درته په لاس درشي داسې ښکارېږي چې دا بیا د سرکار د یو حکم د وجې یا څه د یو ریګولیشن د وجې دغلته د عدالت ژبه او بیا دغه شانتي بیا خو دربار پاتې نه و نو ورسره ورسره د انتظامي د لیکلو چې څومره کومه ژبه ده دا بیا اردو ته اوړېدلې ده د والی صاحب دور ته پکې هم اوس په یو پام لرنه وته کوو او هغه دا چې والی صاحب بیا یو خپل ایجوکیټډ سړی و یعنی تعلیم یافته او خپل سبق هم پېښور کې ویلی و
بیا د انگلند سره دغه ډیر خ اړیکی خ تعلقات په خپل روشن فکر روشن خیال سره او روخان فکر نو دغه روخان فکری او هغه بیا په دغه سٹیټ کې د تعلیم په شکل کې او د امن په شکل کې بیا خلکو لیدا خ
جی دا والی صاحب دا میں گل جانزیب دور چکم دے داغے بن دا خبر نمخ کے ددی سر تللی دو دری خبری دی چھ دلتا خو یو پختو سرکاری جب اشوا خود دین علاوہ بادشاہ صاحب پخپل سوانح کی ام لکھ لی اگا وہی چھ ما دا پختو کتابوں نہ چھاپ کرو دا پختو کتابوں نے بہترین طریقہ بانے پخا کاغذ بانے چھاپ کرو او دغ کتابوں نے چیز دائی بیا پخل کو مفت تقسیم کری دی مفت ویشری دی آو چھ پاگے کے دا سوات تاریخ دے فتاوہ و دودیا او عروج افغان دا هم یو منظوم تاریخ دے میزان و سر کو دا دا سر نو کتابی پختو تا ترجمہ کرو دا تاریخ کو رشتہ چکم دے نو دای دا تاریخ ہندوستان پا نمبانی پختو تا ترجمہ کرو کلیل و دم نی دا انوار سویلی پا نمبانی پختو تا دا کتاب ترجمہ کرو نو یو خوی دا ترجمہ دا مختلف کو کتابون اوکری دا باچا سپا دوار کی دا شیوی دی او د دې لپاره چې کوم مترجمین چې کوم ناسو چا چې ترجمه کوي نو هغه باقاعده هغه ته به دې ترجمه هغه معاوضه ملاوي دا غوله به پیسې ورکولي هغه به ترجمه کوي او چې کوم کتابونه به ترجمه شنو دا به بیا په خلکو باندې مفت تقسیمول او ویشل به خلکو به دا کتابونه لوسته به هغه وخت یو دوه درې کتابونه زما سره هغه کوم شي رومبي اډیشن دي نو هغه ما سره موجود دي نو ډېر په بهترین کاغذ باندې چاپ دي او دا وو چې کوم د کتاب هغه جلد بندي ده یا نور ډېر په بهترین انداز باندې کتابونه چاپ شوي دي نو یو د پښتو په حواله باندې دا یو بهترین یو داسې کار دی چې زما په خیال د دې مثالونه به ډېر کم ملایوي چې کتابونه د سټیټ په خرچ باندې چاپ کول او بیا په خلکو باندې مفت تقسیمول دا د بادشاہ صاحب په دور کې شوي دي
او دا به زموږ اوریدونکو ته خدای چې دغه خپل تاریخ اندازه وشي چې چا 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 هم دغه د پښتو ژبې د لپاره کار کړی دی نو تاریخ به هغه هیروینه کنه دی کړی نو تاریخ هغه معاف کوینه زموږ سره ګل صاحب د اټک نمل ګری شو خو دغه ټلیفون قطع شو زموږ سره هارون افریدی دی د کالیفورنیا نه د امریکا نه هارون افریدی په خیر
او سلام علیکم برسان صاحب تاسو ګران میلما محمد علی صاحب
په خیر راغلی په خیر راغلی
او لار بر ټول پښتنو ته ډیر سلامونه
وعلیکم السلام
او اسپیشلی زمون چې کوم مافلی راځو ته وای نو مې رانه شو زمون شیام مسلک سره چې کوم مسلمانان پښتنو رونه دي تم ډیر سلام
ټول ته سلام ټول زمون خو په جبې چې سوق ویږي هغه چې هر سوق دی په هر مذهب دی په هر مسلک دی
بالکل بشک هو دا خبرم بالکل ډیر خوله خبره مو کا او اسپیشلی زمون دا نور اقلیتونه چې دي
ټول
سوال دی چې دا دی ول چې 1917 کې بادشاہ رالو رائټ 1928 کې 1928 کې زو پکې انګریزي ته کې استعمال کوم
خیر دی
هغه وجه دا چې یو خو زنه غواړم چې اردو پکې وایم
او نو بس هغه د دې چې د د د سواد بچای په دویم ځل چې جوړ شو نو هغه په 1915 کې جوړ شو یعنی 1915 کی او او دو کال بیا دغه دغه چکم دی عبدالجبار شاه بچا سید عبدالجبار شاه بچا هغه دو کال وو پاغه باندې چکم د قادیانیانو یو تور اولګید نو د سواد جرګي هغه ته اوې چې تنور زمون بچا نه نو بیا د هغه په ځای باندې هم په دغه کال کې میاګول عبدالودود چې هغه د سواد سواد بچا او ټاکل شو دا بو بیا 1917 یعنی 1917 او بیا د 1917 نه ته 1955 پورې یعنی 1949 پورې بیا بچا صاحب چې کوم دغه بچای کړی دی او دا غینه پس ولی سواد چې کوم دی چې د بچا صاحب زویو یا ګل جان زیب هغه بیا د 1955 نه تر 69 پورې یو یعنی د 1955 پورې ها
اگزاکټلی
زما سوال دا دی اوس به زه پوهېږم دا میلمه به ځي اخر کنکلوژن ته او بیا ټایم هم هغه وخت تاسو ټلیفون هم نشي پورته کولی نو زه به سوال اډوانس کې دی وکړم. زما سوال دا دی چې زه راځم دیخوا انګریز نه دیخوا پاکستان هغه ته تاریخ ته هغه دا دی چې 1971 کې ما په خیال د سوات ریاست ختم کړو رایټ 69 کې 71 کې بیا چې دی بنگلادیش انڈیپینڈنٹ شو صحیح شو بنگلہ دیش نہ پس چې دی بیا 1971 کې دی باجوړن ایجنسی جوړه کا مومن دی ختم کو نو کدا ته سوزا چې څنګه شوی دی لکه دا بیک ټو بیک یو یو کال کې د دې پروجیکټ کې یو قسم ته یو غټ پروجیکټ را کې دی خو پی ایچ ڈی کې ماشاءالله په دې سبجیکټ کې پختو کې بګې نو کدی څه پروجیکټ را کې چې دی هغه وخت چې کم دا چینجز راغله دی اثرات اوس شې دی لکه اوس چې کم اثرات دی دا موږ ټول ګورو کنه او کم پښتون اوسره کم زیاتې وغیرہ واندې موږ ورته غلی ناس یو او زه دې کې ټول ځانم ګرموم تاسو ګرموم ټول چې موږ کمې طریقې سره دې کار په کار دی یوم نه کوو لکه هیڅ خبرم نه کیږي پښتون دلته وګوري تاسو ګورئ امریکا کې څومره پښتانه ډاکټران دي تاسو سوچ هم نشئ کولای تاسو ګوګل کې صرف ګوګل کې سرچ ورکړئ زه به صرف د نور نه خلم دا ډاکټر ویلی کو فری دی ورته ویلی کانو سلګونو باندې لیست تا راځي بل د امریکا کې یو اسم نه کوي نو دې مطلب دا دی چې دا مونږ چې دی اوس چې کوم دا زه خپل سوال تر راشه ما خو زیات هغه تر راځي چې څوک یې نه کوي هغه خپل کار دی خو دې چې کوم پروجیکټ اوس شو دا کوم حالات چې پر رااله اوس سواد کې کوم پښتو ژبه وا او کوم طریقې سره دی چې بګ انفلوئنسر اوسو دا ټول دا کیسې می سي دلته پر رالي دا نه پوس چې دا اوس چې کوم نور چینجز راځي د دې به موږ څه طریقې سره فیوچر پروډکشن پریډکشن کول شو مطلب
د دې چې ان جانا موږ به په دې باندې مختلف خبرونې لرو دا د ډیورن کرخه د ډیورن د کرخه سره د لرو بر د پښتون افغانانو تړون او بیا دا چې په دغه سیمه کې د مونږ په یو بل بحث باندې هم چې هغه اکثر زمونږ د مونږ ته 15 ورځې وایو ټیوزډي باندې وي یعنی د
بالکل
د نه په ورځ باندې او د پښتنو په اصل نسل باندې نو مونږ به دغه کنکلوژن ته پاغي کې هم راځو دا به زمونږ د
او تاسو پروګرام زاور مزل ته کې اوس په کم 12 بجې دی دلته کالیفورنیا کې څنګه چې تاسو ورګونو د بوم چې امریکا کې 15 ډیفرنٹ ټایم زونز دي نو ورځي کې ډیفرنٹ ټایم دی چې کوم ځای مل ته غري هغه وخت چې کار ته تیاری کوم تاسو پروګرام زو بالکل اورم هغه کې اورم کده چې تاسو د پروګرام سره دتی یو پیج نشته چې هغه کې بیا موږ ایڈوانس کې سوالونه درولې ګو یا ورسته درولې ګو چې بیا تاسو غي جواب راکولې شي
دغه هم کولې شو
زبته زب بیروسخان صاحب تاسو خیر پختو د کم تر کې تاسو پختو وایي زب تاسو اخو ټول خلک یو ریج تاسو بالکل اخو کوېشن مارک هم نشو کولې خو بیا هم زه یو خاص د تو کم جو خو پختو د پاره پختو لپاره اوس د کار ډیر زیات ضرورت ته
نو بس
ډیر انتهایی ضرورت ته او چې اوسي ونه کې دا چې دا بچ دی دا زه تر اوس نه دا به نیم چې د فارسی شي نیم به د پنجاب شي
نو بس دیوا دیوستا سو د پاره د سرویس هم تاسو ته پاره دی دیوستا سو فورم دی او چې تاسو څه قسمه خدمت ته پختو کول غواړي هر څوک چې د اواز اوري دیوا درته حاضر ده
بالکل بالکل ډیر مننه د استاد صاحب بس خدای هم خوشاله ساته تاسو سره شي نور څه بالکل
ډیر مننه ښه
السلام علیکم
وعلیکم السلام بل څوک هم تاسو ټلیفون اغسته دي څوک خا عبدالرحیم ملنګ د دوبۍ نه دا بموالو بیا باغین پس مدرسې په ورزوش کې مدرسې سره بیا وخت کمیږي عبدالرحیم ملنګ په خیر
په خیر بیر خان صاحب سلامونه درته وایو دلته موږ ملګری ناست یو په دوبۍ جبللی کې تاسو پروګرام واورو
ها ډیر ښه خوشاله شوم زر تاسو سره په خوا کې هم تاسو په محفل کې شریک یم
او ډیر ملګری دلته ما سره ناشتي
ټول ته مو سلامونه او احترامونه
عمر صدیق خټک تا او صابر وفا دا ټول ته سلامونه کوي
وعلیکم السلام
ډیر خپل پروګرام تاسو راوړل دي او موږ ورته غوګیو دا څوک چې مول مکړه د تاسو سره له طرف سلامونه وایو
وعلیکم السلام بس غوګرته کې دي اوس مولوی صاحب له نو ټایم ورکو چې دا باقي قصه چې کوم نیمګړی پاتې کیږي داته ور مولوی صاحب زه تاسو ته اوس مایک سپارم
د هارون افریدی صاحب چې کوم پوښتنه وکړه دا یو مفصل جواب ورکړه چې
هغه کوم خبر او کړه چې را په 1900 یو کوم وی ایم کې سٹیټ ختم شو هغه مرګ شو بیا 1900 وی یو ایم کې بل واقع او شو بیا رښتو بل واقع شو د دې اثرات نو سواد باندې خو خصوصي توګه د دې د سواد سٹیټ د مرګ کېدو یا د دې د مدغم کېدو هغه اثرات دا اوس چې مونږه په دې نږدې کلونو کې کوم ډول د دا ټول د هغه سره لینک کیږي دا غي بنیادی وجه دا ده چې کله په 1900 یو کوم او یم کې سواد سٹیټ چې دی چې هغه د پاکستان سره یو ځای شو نو دلته کې د دې لپاره مخکې صدا سي تیاری نه وشه چې یره دا سٹیټ چې دی دا مرچ کیږي نو دلته کې به کم قسمه قانون منګه غزو او قانون سازی نه وشه نه دلته کې باقاعده انتظامیه یا عدالتي نظام داسې هیڅوم نه راغلی خو بالکل لکه ناڅافي یو اعلان وشو او سٹیټ ختم کو سب یو کمشنر راغی او هغه تسلی ډیری وی نو یو آئینی خلا دلته کې جوړ شو هغه آئینی خلا چې کوم دا دغه نرستو وخت په وخت بیا مختلف تحریکونه لکه بغه کې ټین ایس ایم راغی چې لکه یو چیز دلته وو چې هغه د شریعت یا خلق دې چیز کې لږ کنفیوز وو چې هغه شریعت چې دی او سپیډي جسټس وو چې خلکو ته یو انصاف پکارو چې هغه فیصلې زر زر وشي ځکه چې د علي په وخت کې خو فیصلې زر زر کېدې وروسته بیا چونکې هغه انتظامی او عدالتي مشینري بدله شوه خو هغه قوانین چې دي نو هغه راغځېدلي نه وو لکه اوس هم تاسو ته به پیسې دا سوات چې دی نو دا هغه پروینشل ایډمنسټریټیو ټرایبل ایریاز کې راځي په پاټه کې او د صوبایي اسمبلۍ هر قانون دلته کې نه راغځېږي تر څو پورې چې هغه د صدر په خصوصي هدایات هغې سره شامل شوي نه وي نو هغه دلته کې نه راغځېږي نو دې سره هغه آئینی او قانوني خلا جوړه شوه د هغې نه وروسته بیا دا مسلې چې کوم دی دا کمې چې اوس رمنګه په نږدې کلو کې مخ شو نو دا ټول د دې خبرو سره تړلی کېږي
جی په دې باندې به نورې خبرې بیا هم وخت په وخت کوو ځکه چې د هغوی پوښتنه هغه ډېر اړخونه لري خو اوس په موږ راشو د والي د دور د دغې دلته به بیا غونډې کېدې دلته کې به بیا جشن به پکې د سوات کېده د دې سره سره د سوات یو بل خپل کلچر و یو کلتور و او اوس هم د هغې اثار شته په دې باندې هم څه لږې خبرې ترې وکړو شاعرانو پکې هم خپله برخه اچولې ده ادیبانو دانشورانو لیکوالانو د هغې هم پکې برخه ده
نو هغه جی بیا چې کله د 2 دسمبر 1900 یو کم 5 باندې بیا ګل عبدالودود د ریاست واک اختیار خپل زوی بیا ګل عبدالحق جانزیب ته حواله کړو نو هغه بیا داغه با په 2 باندې په سواد کې جشن مناویده یو د 2 دسمبر په کال کې د 2 وي دې ته به د سواد د جشن ورځې وي یو 2 دسمبر او یو 5 جون دا 2 دسمبر خو د کوم اخیری والی چې مې ګل عبدالحق جانزیب د تاج پوشۍ ورځ وه نو په دې ورځ به په سوات کې جشن او چراغان او شاعران به راتله او چې کوي مشاعري به کېدې هغې ته به جانزیبي مشاعري وي او دغه رنګې شپږم دا 5 جون چې کوم دی نو 5 جون د ده د پیدایش نیټه وه 5 جون 1900 کې دی پیدا شو نو دا د دوه کلیزه چې ونه هغه په مناسبت سره په کال کې 2 به چې کوم دی نو دا مشاعره به کړي او دا مشاعري په هغه کې اکثره مشاعري چې کوم دی هغه په کتابي صورت کې چاپ دی او موجود هم دي نن سبا دغه مشاعرو له چې کوم دی نو د ټولي پښتونخوا نه شاعران راتلو او په دغه مشاعرو کې به یې ساغسته او بیا به د دې ځنه د هغه شاعرانو سره مالی مرستې هم والی کولې هغه شاعران چې هغه به بیا د دې ځنه خوشاله تلو په دې کې به په دغه موقعو باندې به اخبارونو هم خصوصي نمبرې چې دی نو هغه به یې چاپ کولې خصوصي د رسالو به خصوصي ګڼې په دې موقع باندې چاپ کېدې او د دې نه علاوه ډېر ادیبان لیکوالان داسې وو چې هغه به په دې موقع د 5 جون او د 2 دسمبر په دې ورځ باندې چې کوم دی د والي سوات په هغه کې په مدح کې یا د هغو په تعریف کې وای جدا کتابونه هم لیکل او هغه به راوړا کتابونه وای دیو ته دا لیکل چې کتابونه بس صرف او صرف د دیو په تعریف او د دیو په صفت او په کارنامو په دې باندې مشتمل هغه کې عبد العلیم اثر افغانی کتاب لیکلی دی نصر الله خان نصر لیکلی دی رشید علی دیقان لیکلی دی درویش دورانی دی مختلف خلکو کتابونه لیکلي دي او هغه والی سواد ته ډالۍ کړي دي د هغو په تعریف او مدح کې
شاعری و دا بد سندرغاڑو دے هنرمندان و بدا ویلا ما تو پورا یادی گنا زمنگ نادر شاہ ماما خدے بخل اغب پکی دسی خار دشی جوڑوی نمر دور رتن یاد نہ دے خو رنگ پرنگ نقشی جوڑوی دا دسوات بادشاہ پورے وا چې رنگ پرنګ نقشې جوړي او خر د شیشي جوړوي دا به هم د جشن برخه وي ما وی چې د دغه سره سره د دې سندرغاړو نو هنرمندانو هم ډیر ښه روزنه کړې دا ډیر ښه په عزت او په امن ساتلې
بالکل د هنرمندانو ته چې کوم ډول په سواد کې نو ښه تحفظ او ته ملو او په خپل فن او د خپل هنر دغه مظاهره به کوله او بلکه داغه وخ بیا دا حکم نامې د والی سواد د دور حکم نامې چې څومره دی داغه افیشل آرډر چې کوم دی هغه ټول په پښتو کې لیکل شي دی زما سره باغې کې هم ښه کافي ذخیره موجود ده داغه هغه دفتری حکم نامې نو پاغې کې یو حکم داسې هم ما کتلې دی چې یاره دلته کې کمې سندرغاړي وي چې دا څوک د سوات نه بهر کم سره بوزي نو هغه به باقاعده سټیټ ته به هغې یو ضمانت به فریدي او بغیر د ضمانت نه چې کوم دی نو د دغې هم اجازت نه و چې څوک هغه بدلے دریا ست نہ باہر بوزی خو یو دلچسپ خبر دی دے کہ دارا جی چھ دا بادشاہ سے پا وقت کے دا سی چکم اصلاحات اغو کری دی اگر پا خپل سوانح کے دا غلط رسم و رواج دا اصلاحات تر سرخط لان دی چھ اگر لیکی نو اگر وہی چھ یرا منگ پا کم سندرغاری چھ با خلکو دا پیخور نا سواد تر وستے او دلته به مختلونه کول نو اغا ما په خپل دور کې څنګه دی نو اغه باندې ما پابندي ولګول شي ردا بدل تکي ناراضي دا د بادشاہ سره په دور کې او د والي سره په دور کې څنګه دی نو اغا بیا دیو ته تحفظ ور کړی دی او خي انکرج کړی دی او صلی الله علیه ور کړی دی او دا کې بیا والي سره څنګه دی نو په خپل ځان سي هم د یو نرمند سره وادم کړی دی چې هغه وسوم کشر بیگم چې دوه کتابونه په پښتو کې د شعر او شاعرۍ دوه کتابونه هم چاپ دي وسوم ژوندې ده
دا خو دا غو دا غیده د مجموعه چې د شعرونو دینه خو نه خو بدانه په ماره پرم نوې خبره ده دا دغه هم ډیره خوشاله خبره ده او بل بیا دا چې د والی صاحب د دور امن چې دی دا یو مثالی و زنګلی داروغی وی سڑکونه یا د ودانو چې کوم پدې کې بس لګې دل کسمټ په خخته لرګې هر څو دا به یو معیار مطابق ځکه چې هغه په خپل باندې د هر یو سیس معاینه کوله د ریاست نظام به وایو ځکه چې وخت را سره بیا ختمیږي د ریاست نظام به وایو او شر به وایو مختلف دغې د پس سره باندې په ټیکسونو څنګه څنګه بو نوکرې وی
مقامی چې داغو کما انتظامی و نو آغو تا پا یو آرڈر کی دا سی لکلی دی چې یو خاص پاسیلہ و تور کرده چه بدور پاسیلہ که یو کار کی گی نو دا پا تاسو روزانه چک کوئی که آغا تاسیلدار ناسته پا غزه کی که یا اولدار یا تانه کی سوک ده کرده نا پاسیلہ نا لگ پاسیلہ سیوا کی گی یو کار ستا پا جو رسدکشن ستا سو پا حدود کی کی گی نو دا پا دویم ورد چک کوئی دا پا درائم ورد چک کوئی دا سی باقیده آغو تا دی لکه دا سی نو چی را یو خاص دده تعمیراتی کارونه چې دی دا یو خاص محکمې ته نو هو چې نو چې دا یو محکمه به ګول نور به نو چې څومره حکومتي ماشينري و نو ټول چې ګندې دا هدایت چې تاسو به دا کارونه به چې کوی او دی باندې به تاسو نظر ساتي
اوس به اخیز مو وخت دغه د ټول سواد دغه ټول تاریخ پکې نه کیږي
نو دا د چکم د والی سواد دور دی میاګل عبدالحق جانزیب والی سواد دی باندې به یو دوه درې خبرې وکړو
چې میاګون عبدالحق جانزیب چې دی نو دی په 1903 کې بادشاہ صاحب دی ولیعهد مقرر کو، او بیا په 1903 کې داغه وخت چې کوم برطانوي حکومت نو هغه دی د ولیعهد په حیث باندې بیا تسلیم کړی دی په 1903 کې، او په 12 دسمبر 1951 باندې دی والی جوړ شو. د 28 جولای 1901 پورې د ریاست د ادغام پورې چې کوم دی نو دی د ریاست والی پاتې شوی دی، او بیا چې کوم دی د هغې نه وروسته بیا چونکې ریاست ختم شو نو دی هغه بادشاهي چې وه نو هغه ختم شو. بیا
په د سوات چې سټیټ کوم خپل پیسہ وا د یوسفزو د سټیټ د ریاست په هغه باندې به یک انا یا یک روپیا داسې به لیکل کیږي، په پښتو کې په کوم لیکل شي او کنه د فارسی لیکلو په
څنګه جی دا د سوات کرنسی نه ده، دا تاسو چې کوم څه لیدلی دي نو دا بنیادی طور دا د سوات کرنسی نه ده، دا هغه سٹامپ پیپر دی.
ها دا سٹامپ پیپر دی،
هغه سٹامپ پیپر دی، او هغه باندې کوم دی دا یک انا چې دی نو دا اول وخت کې د بادشاہ سره په وخت کې کوم وخت کې چې پارسی سرکاري او دفتری ژبه ونه دا هغه وخت هغه نمونې دي چې هغه باندې یک انا لیکل د درخواست د پاره شي یو عام سړي به مطلب درې حکومت ته د خپلې مسلې د پاره درخواست کوو نو هغه په دغه سرکاري سٹامپ پیپر باندې هغه درخواست لیکو هغه به مخکې پروسس کېده. نو دا اکثر په دې فیسبوک باندې دا هغه خلکو ورکړي تصویري ورکړي نو هغه سی بغل لاندې دغه نه ورکړي خو دا هغه سٹامپ پیپر هغه کم پرنټ زی چی نه هغه ورکړي نو ډیر خلک دا و چې دا سواد کرنسی ده، نو سواد خپل کرنسی نه و، کرنسی اول چې کومه د برتانی حکومت چلے دا نو هغه کرنسی په سواد کې او بیا وروسته د پاکستان چې کومه کرنسی و نو هغه کرنسی په سواد کې چلے دا.
دا ډیر ښه وضاحت راته وکړ چې ځکه خپل هم زه په دې دغه وم چې یاره دا څنګه چللی دا دا بالکل دا دا زمام را یاد شو بیخي چې دا دغه دی دا سټامپ پیپر چې به وي سټامونه چې به وته ویل نو نو محمد علی صاحب خوشحاله شوم ډیر زیات څه چې تاسو نه مونږ ډیر خوږې خپلې خبرې واورې دي او څنګه چې تاسو ویل د سوات موجوده حالات چې کوم دي دا د هغې تسلسل دی چې د سوات ریاست عمداسي یکدم بغیر د ستیارینا د پاکستان برخه جوړ کړی شو او دغه شانتی نور ریاستونه هم چترال هم وو دغه ځانته ریاست وو د دیر ریاست. نو که د چترال او د دیر موازنه وکړو د سوات سره هغې ډېر وروستو پاتې وو، هغې هلته کې خپلو خلکو ته خپله خانۍ نوابۍ خو ښه کړي دي خو خلکو ته هغې څه نه دي کړي. د دې په مقابله کې د والی دغه لږه خبره په دې وکړي نو بس بیا به سره رخصت شو شپه په خیر به ووایو.
نو هغه خو بس ډېره واضحه خبره ده، بنیادی یوازې د تعلیم خبره نه ده چې ګنې په سوات ریاست کې دلته کې اول سکولونه جوړ شو، بیا د والی سوات په دور کې دلته کې جنزیت کالج جوړ شو، خو دلته کې چې کوم دی هسپتالونه هم اول د بادشاہ صاحب په وخت کې جوړ شوي دي، د څارو لپاره چې کوم روغتونونه دي نو هغه هم جوړ شوي دي، داسې تاڼې بجلی ټلیفون ډاکخانه دا ټول څیزونه چې کوم دی دا د ترقۍ بنیادی یا روډونه شو د مواصلاتو چې څومره چیزونه نو دا ټول د بادشاہ صاحب په وخت کې او د والی صاحب په وخت کې دا دلته کې د نورو ریاستونو کوم چې په دې خطه کې کوم ریاستونو لکه تاسو یاد کړئ چې باقي کې چترال او دیر او د دربن د ام ریاست کې دا پکې هم شامل وو. د دغه ریاستونو سره چې موږ موازنه وکړو د سوات ریاست نو سوات ریاست چې دی نو دا د هغو په نسبت باندې ښه مترقي ریاست پاتې شوی دی. یو خبره کې یو خبره صرف دا ده چې لکه زما چې کله د خپل تحقیق کوم د ډېر لیکوالان دا کیو چې دا غو سره زمې له سم نو دا غو کتابونه د ریاست په وخت کې نو چاپ شي او کلامونه په هغه وخت کې تخلیق کړیو، نو دا غو نه یو څه کسان دا چې ما ته تاسو کو نو هغه مت دا ویل چې یاره دا خبرې دا زمونږ په شاعرۍ کې بعضی خبرې دا سی وی چې په هغه وخت کې مونږ تر دې د چاپ کولو اجازه نه وو.
کله چې ریاست مطلب دې چې ریاست بیا ختم شو نو موږ ته د اظهار او ازادي نه داسې د ریاست په ختمېدو باندې فائدې هم خلکو ته ښکاره شوي دي چې یاره کوم پابندیانې په خلکو باندې وي نو هغه بیا وروسته د خلکو نه دغه شوي دي او خلکو بیا د خپل اظهار دغه چې دی نو هغه په خیالاتو اظهار
ازادي سره ډېره مننه کوم مدني صاحب مدني دین اخر صاحب ډېره زیاته مننه شپم په خیر ڈالی ہمکار پخیر
وطن دا وطن مو زان دے دا افغان